السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه درسي ساعت او د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د خزو د حقونو اړوند مسلې درته وړاندې کیږي، خو په ازادي میلمه کې له زبیح الله شفق سره مرکه شوې. تازه په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره وضعیت له نږدې څاري او هیله من دی چې د ترکیه په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند رعایت پر اهمیت هم ټینګار کړی. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې د شنبه په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې. د ترکیه د دولتي انادولو خبري اژانس راپور وايي اردوغان ویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی لنګدي څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو قربته وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړې چې دا خبري اترې چې د ترکیه په منځګړیتوب تر سره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي، او ویل چې انقره به په دې پروسه کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویل چې د دوی پلاوی په دې هیله په خبرو اترو کې برخه اخیستې و چې پاکستاني پلاوی به د عملی غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستانی لوري د خپل کورنی امنیت د ډاډمن کولو ټول مسولیتونه افغانستان ته راجع کړل. د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت ویل چې دا مرستې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستۍ زلزلې څخه زیانمنو کسانو ته د ویشرو لپاره سپارل شوې دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوی چې کمپالی او توشاکې پکې شامل دي. د تیر اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالی زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغه زلزلې له امله 25 کسان مړه او 1104 څلوېښت نور ټپیان شوي. سازمان دا هم راپور ورکړی چې 430 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې افغانستان د چاپیریال د خرابوالي له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان هابیټات په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د خاورو خځلو او اوبو ضعیف مدیریت او د شنه ځای نشټوالی په افغانستان کې د خلکو روغتیا ګواښي. د سازمان په وینا هدفمن ښاري پلان جوړونه او ټولنیز اقدامات کولی شي چاپیریال خوندي کړي او د خلکو ژوند ښه کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو سازمانونو د راپور لمخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم بدلون څخه ډیر اغیزمن شوی. طبیعي پیښې په ځانګړې توګه سیلابونه او وچکالۍ په وروستیو کلونو کې د افغانستان خلکو ته ډیرې مړینې او لوی مالي زیانونه اړولی دي. او د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع متحدو ایالاتونو ته رسیدلی او سبا دوشنبه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ګوري. د سوریې دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشرع د شنبه په ورځ د یو تاریخي رسمي سفر لپاره متحده ایالاتو ته ورسید. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگټن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شرع چې ځواکونه یې د تیر کال په وروستیو کې د بشار الاسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. دا په 1948 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتونو ته د دغه هیواد ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوارم هر جای هستین جور و صحتمند باشین و لباس کافی درتن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها به چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگردای عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنین هم دختران رباتساز افغان نوک هستن، نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستن و ای که دختران رباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتک هستن که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده به موفقیت‌های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنن دست بیافن. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد این خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم ای دختران میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن؟ تشکیل شدن و ای که ای تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغان‌ها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین سلایت بعدی را می‌بینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علیرغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزه بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و این اولین موفقیت جهانی ای تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن و این مدال هم به خاطر که اینا دختران بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم دستاوردهای مهم ای تیم از زمان تشکیلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک در کانادا و یکی مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما می فهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواهیم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راهی نبوده، از جمله یکیش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یک، اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه که همگی ما و شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات هایی را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی ربات برای شناسایی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس و کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترای را داریم که و همچنان زنای را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و به یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم با خوره درس میرسیم و یک نتیجه گیری میرشته باشیم از درس امروز، این که دختران رباتساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتونیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و این که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست میابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی می باشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند. قسمی که همیشه براتون در هر درس ما براتون میگم ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین و مرور کنین و ای که درس امروزتان را همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین، خلاصه درس امروزتان را هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه ای از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودند و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش مؤسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردن. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و ای که مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات را برای شناسی مینه های زمینی در مناطق جنگی ساختن، در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردن تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن و ای که نادیه ندیم، بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی سیبانو و ای که با پشتکار و علاقهش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگهای جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنین و آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ایبانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ایبانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فعلا هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگرد عزیز و نازنین فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ایبانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن مخصوصا فوتبال بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنین نادیه ندیم در سال 1968 ایبانو در شهر هرات افغانستان هرات امروز ما شما به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ایبانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، ایبانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ایبانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه، یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم یعنی ما 9 انسان هستیم و ایبانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که به الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ایبانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیشه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان ایبانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر بپیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم ایبانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی 7 گل را به ثمر رسانده و 3 پاس گل را چی کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عملکرد عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد را داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز در سال 2016 نادیه ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگ ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ایبانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیادی را برای تیمی به ارمغان آورد که ایبانو در او بازی می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیه ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشتکار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیه ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا مانند که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره 10 داره. خب نادیه ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دخترای افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز میداشته باشیم ای که نادیه ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان میده که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی ها میتانه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس های گذشته و درس های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میده و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که همیشه گفتیم درسای گذشتهتان را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همگیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتان سه سوال طرح کنین و بدن سه سوال را در کتابچه‌تان بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمان را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق، بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ده آزادی ملمه.
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. له دوی وورو شفق سپ د حقوق پانزیت سه تاسو کا میو کېدلې دا رښتنه مو په خپل خوشا کړی وو کنه د نمبرو په اساس ورته راخلې. ډیر مننه
شبر صاحب. سلامونه ورنشت ټول اوریدونکو ته تاسو ته. زما معمولا لډیر پښیوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړه و، چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا رښتا مې خپل خوښ باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پانځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زرمونه غوښتل چې ادبیات ولولي؟
ولا دا خبره به خې دروسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د ازادي مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا شونځي زده کوونکي وو، زموږ په کلی کې یو څوک لیوال وو، هغه په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو، نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې. د علومو اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکښې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي موادو پکښې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د ازادي مطالعې سره زما دغه رئیس جوړ شوله. بیا مې ځینو مشاعرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکی ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، مې په ادبیاتو کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړو چې ما خوښېده او ادبیات د ذوق خبره سولم. هلته څنګه کې په ادبیاتو مور سره فعالم اوس فعلا په ادبیاتو کې اخته یم. ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکي لولم.
تاسو ول چې تاسو کلی ته به مجلې درتلې، خو دا مورتهونه ول تاسو کلی چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالیم، تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوي کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه باور کوم نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لوما تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه په نه هاته لري ولوستل په کابل کې مې دلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را فارغېدم په زابل کې د شونځي څخه فارغ شوم
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي
زما د ژوند د ترټولو ترخو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په استماندي چې هغه وخت کې کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډیر کم عمر ز کابل ته راغلم معمولا کله چې دی وی ترافیک سیمې څخه دی وی کلیوالي سیمې څخه یو ماشم ودغه سی وبرنه پس شهر راځي نو دا ماحول سره نه بلدي د خلکو سره نه بلدي نو هغه ورونه زه افغان شونځي ته ورستم دایو خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده په دری ډیر و نو هلته پرغه رسمي لباس یې نو پورم باندې ډیر تاکید کړي چې تاسو باید نو پارم واغوندي محل څخه کون کراځي نو زه پسیم کې ومه دا سپینه کناری خولې می پسر ولا معمول نه خپل ولایت او کلی کلچر او فرهنګ مساتی یو استاد راغی دا زما سپینه خولې دا شرا واخستله زه د پایل خاصه کریمن څلورم میزبانی ناسومه یو بل جوان ما سره ولو البته په وخت کوم ډیر کشران ولو هغه د یلمند یعنی جنوب زون څخه پدغه سم کی موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولې دا پر میز باندې ویشتله یعنی پاین حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ او نشټ ما وښوي استاد ملت څنګه دا ما خوري دی ولی دا څه درته وښه نو دا چې غوساره ته ویل وای بل ځنه خوري دلته ما پر سر کول ټول ما شمال خوري نه پر سر او ستا پر سر دا مکتب ته درس می زید ته باید کلی هغه دغه ونه ساتې ما نه خوښ مش فرهنګ د مشکل چر نو درته ویل چې د خپل فرهنګ کل شر بیا وری سات
کچ تر شو لیکوالیته شفق سپتا ستورس پوری څلې کلی دی
زما معمولا له پښنیواله څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ می وړول په داستاني شکل باندې نو سېجن ناولونه به می وستله په د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي په اساس ته می تاریخ وستای بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر د غرض د حبیبي صاحب د میر غلام احمد غبار د زین نور علي احمد کیزاد د زین نور افغان ورشنو تحقیقی مواد چړنی کتابونه ما اول وستله اګه خبر سما تاریخ کې چړنې را شروع کړلې تر دې مهاله پرې مې ګان شمیر تحقیق مزامین لیکل په یو پان کې خبره شوې ده البته په تامې پان کې په داوات دی پان کې ځینې تحقیقي مواد دې خبر سو بیا هڅه کوم چې دا غلړې نور مو غزو او راتونکو کې چاپی اثر ته مې را دلرم ته په برخه کې چې یو څه کارو
کله چې تاسو په زابل کې وای التمو په ادبي خوندو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي خوندي او بهیرونه وسم روان دي
ډیر لږوي ډیر لږوي هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې یعنی څنګه چې په کار ول غونډه هغه څنګه کېدل ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینی وخت مې انانسري کوله چې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیر جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول د ادبي پروګرامونو سره نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې په راغاتولو د انګلیسي د کورسو په هغه کورسونو لريونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به شعر پکښه ولا یا به غزل پکښه ولا دا غږ خبر سره بیا زه یو محلي راډیو ته ولاړم موسم خبرونه ورته ستو معلومات خبرونه البته د سرغار په نوم اغه راډیو چې ما کار افایل کوي نو انته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه وسمال پاتسته هغه خبرسته بیا یو بهیر مشافایل کوي د سرغار په نوم دغه بهیر باندې سټم مشکښې شوې نو بیا می چندانی په غونډو کې برخه نه اخیس خو وسمال ته چندانی غونډه نشته البته کندهار کې مخ کوي
د ازادي ملما موزه به شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولې شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي پڅ کې دا او اساني پڅ
ژورنالیزم شواله دا دی شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه ټولنی اده ټولنی خلکو پیغام بسی ډول کېدلی شي او سختواله دا دی چې ستړیا ډیره لري فاشله سرګردانی لري د مثال په ډول کې څوک یو ځای څخه راپور کوي ستړیا لري او دا غزنا برخه شي بیا دا زه کله چې خبرونه آماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم له بلابیلو سرچینو څخه معلومات اخلم له غس خبرسته ځان سره تکراروم بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانی او ستړیا ډیره لري په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې یو ژورنالیست یا یو محلی خبریال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدوي په یو قبل نامه باندې نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه محتاطوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر
شفق صاحب تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یو پروژې رضاکار چارې هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
موزیلا کامن وایس په 2012 کې کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوه چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلي پروسس کی او د ای آی ماډلونو کې ورک چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده او اوس وخت چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخونه روان دي کاردار چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل دا پروژه د لفاره مسسوي ده چې د ژبو توانو کوي کی یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راوخلي او بیا ای آی ته ورکړي تر څو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی مثال په ډول موږ غو نه ورکو په موزیلا کې ای آی چې ورکو ای ای هغه غوونه راخې پروسس کوي لږه خبرسته به غټه دای پښتو ژبه ته شي موږ مثلا ای آی ته ورکو دی ای سیستم ته ورکو هغه په سی ډول ژغیش کوي او کوي ځا ورکو هغه په سی ډول مثلا کولای شي دا چې پیټی کې اوس موږ وګورو چې پیټی د پښتنو باندې تلکوز نس کولای یعنی د ورداګو په لهجه د کندهاریانو په لهجه اگر از دلویدیز د دلویدیز والو په لهجه په مشرکی لهجه باندې په نور لهجه باندې یعنی په ټول کې د پښتو ژبه بیلابیل لهجه باندې یو ډول ماشینی دغه کې تلفظ کوي پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژختونو په ویسي چې چفچې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي او ډیر پرې به هغه د پښتنو کوم خبرې شي هغه هم په سي ډول په مولای شي باندې په درایب نو دا پروژه د لپاره مو سبې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کې د نو پر لور باندې بوز یو پښتو د کمپیوټر ژبه پښتو د سیستم ژبه او پښتو او ماشين ته ورداخله ستر څو پر موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورت سبتوي په خپل شخ او تلولي هم داسې کوي
معمولا موزیلات سلور برخه لري وای د سافت برخه د وای د اوریدلو برخه د وای د جملو د کتنو برخه د البته درې برخه راځي د سافت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ور داخلو یعنی لومړی جمله مشترانه یا جمله مشتبه لږه خبرسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه د هغه برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح هغه ته ایدو چې مثلا ژغیږي کړتیا ون لري سمې تلپسوي معیاري وصول برابرۍ او کچیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخې موږ جملې ورته اضافه کوو موزیلا دا ژغونه چې موږ سفت کړي دا را اخی د ای ماډلونو کې ورکی او الته د ای ای ماډلونو کې دا د ژغتونو کوي چې او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای ای ته ژغونه ورکړي چې په اړتیا کې دا چاره د دې لپاره ش کټور په مې دای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی ماتن پښتو ماتن پژاغ او پښتو ژغ په ماتر باندې واري او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له دغه څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستاسو ته سبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ ستاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه وستاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوئ چې دا به یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بلې هو دقت ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي او لیکل کېږي. مخکې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب کو هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کې رالته کې کچیر هغه سب یا جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی و ژغیږه په کارتیا نه درلوده تیز نه و تلفظ شوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سه هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی و بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدی په پنځو نفر کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پرې چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کړي او د ای ایم اډرن ته خلاص ورکړي. کچیر په پنځو نفر کې دوه نفر رات کوي هغه ژغ او درو نفر تایید کوي کوم څه کیږي او کچیر بیا درو نفر برعکس رات کوي او دوه نفر تایید کوي بیا هغه ژغ نه څه کیږي. نو موزیلا هغه ژغونه نه اخلي چې مثلا هغه یا ژغیږي کړتیا ولري یا ناسم تلفظ وي. نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي. تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی او تر فارسی، اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د پهول او راپهول ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینو نورو ژبې هغه لا فاته دي. موږ امیدوار یو چې
نړیوال ژبو سره سیالي راوخلو او سمستلګي. مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي داس کسان دي او کنه داس کس څړل کسان له تاسو سره یوځای شي بده پدې موزیلا کامن وایس کې.
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس تریر فری د پانتون محصلین را سره دي، ځوانان را سره موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکی ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم کو د پانتونو مسلینو مر باندې راول او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو ته شولې چې د محله پرې شت تاثیر کړی. نو په موزیلا کې تر ډیره پوری مسلینو او لوستي خلک کار کوي، البته پر ذکرانه راول باندې. نو کچیر یو څوک لوستل ونسکو نه خو بیا ار دا ول جمله تاییدی هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله په شپږ سپتې ستړيره په دمشه تیزون لوستونکي ډیر چې جمله په شپږ سپتې او د جنوب زون د لهجې دي. نو د جنوب زون د شپږ پر ځای استوي او د نشته پر ځای باندې نستوي دا غوښنځو محل ته تشتر وی چیږي چې بعد موزلات پرمیر برابر ژغونه ور
داخلس. دغه کوم جمله ستا سور داخلوي دغه جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ول
جمله د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو دغه راز ځنی اروپایانس کتابونه دی هغه پښتو جمله راخو هغه مزلات ور داخلو. مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري، ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ژوند پرويښولو کې ډیر مهم رول لري. دا ځینې جملې موږ ورداخلو، دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه د سب برخې کار کوي هغه بیا سبتي چې سب چې بیا د اوریدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اوریدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه جملو د ورزابه کولو برخه ده. موږ نه په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم ورزابه کوو او دا چاره د بیل فارم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجد مخته مثلا مجلس بنار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاری هغه جملې موږ خپل څو پوری ای ای او د ای ای مدلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي تر څو پوری بیا د پښتو ژبه د هرې لهجې د وینک سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکي او په سی ډول تلفظ ورته وکي او په سی ډول معلومات ورکي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کوو. نو ولونه څه جملې راغله د نصر احمد احمدی جن ناولونه ما موږ به خپله مراجعول دي البته جملې مراجعول دي د موزلا ورخه لاغه خبر سره بیا په دوهمه برخه کې د سات برخه ده هغه جملې د سات برخه کې ولوسنګ تراړي شي هغه ولوسنګ چې هغه جملې سات بیا درادو ته دی او وایډیشن په برخه تراړي بیا راته راځو ته چې لاغه خبر سره بیا پروسس کیږي او موزلا داخلي په سیستم
د موزلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده
د موزلا د کامن وایس پروژه زما د څرنې پر اساس باندې 2011 میلادي څخه ورسره راپیل شوې ده
نه تاسو خپل تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کوي
زراعه په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه راپیل کړه چونکې د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ د واتس اپ ګروپونو مو ورته جوړ کړل یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا ای برخه باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات مو خبرو کړو تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسه کیږي چې موږ خوشاله لګیای
یو شی چې دا اوس زستا سو خبرې اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د ای ای او په نړۍ کې ای ای ته د وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش ځینی په هان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق وی بل کمپیوټر وی او تر دواړو مهمه ای ای ټیکنالوژي وی یعنی ای ډیر مهم شایده لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا کده رقم په ای ای کې داخله سي دا خو بیا کار څنګه وي تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل ول په فی باندې دا هم بیا سونسمن خبره ده زه پوهیږم تاسو هم درس وایستم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي لیکن په ورته وخت کې شي خبره داد نه ده چې تاسو او تاسو دغه ځوان ملګری چې ټول سره یو ځای سوي یاستي په دغه برخو کې له جنو کسانو سره سلام مشوره وکي او دغه خپل تلفظونه به تر چټ جی ټی پی ته وسپاري که څنګه
دا ډیره مهمه خبره ده شفافوالی معیار او د غرس کیفیت ته پام کول په موزلا کې دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې تاسو دا ورونه کولی شئ برسه موږ هڅه کړې ده ترڅو پوری چې ژبپوهان د غرس د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروژې ته تشویق کو ترڅو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او د مرستره سره وپی او تر ډیره پوری موزلا کې د کارکول پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه غونه چې معمولا ناسم تلپسوي هغه جملې چې ناسم ویل شوی بیا موزلا ته داخلي شي دا کله چې راتلونکي کې راستای خبر یو ناسم تاثیر وکړي نو موږ لګیا تر اوس مهال فریقو هغه موږ هڅه کوم دي بریالی ښکاری ځکه موږ ډیر څمر دغه مشرام چې هغه خارج کې وسی چې یو د نن کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دي زموږ سره یو ځای شوی دي او موږ ته هم شې مشورې راکې او دونه نه څنګه چې باید په کار وای تاسو باندې دونه په کوچ موږ درلوده څنګه تک کازا چې موږ درلوده چې مشرام په پام کې په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کرشه دغه غاړی یاد خوځي پښتنو په سنې لیکوالان و ادیبان چنداني توجه هغه دغه برخښنه نه کړي او کاغیر خواته خلګي لګیای چې مثلا په خواني دیوانونو را تازه کی یا مثال په ډول پرچن نور مواد باندې کار کوي خو دغه برخم ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه ټوله ډیجیټل شي تاسو ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر اصول سيزو کې البته نیواله سيزه به یاد کو د پښتو په برخه کې به ډیر مواد خفارس ول په پانی دیوانونو د شاعرانو چاپ سول د هوا شعر راغول سول د غرض سیمینارونه د یار سول کولې د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نه شوولای شي پښتو ژبه ته به مو پیټ تمام سوی پښتو ژبه په ګټه تمام سوی نو دا یو شته شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیات باندې دونه برلاسه نه یو د مشرانو ولا شونو د غرض دغه نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې سم لا شو نه راتوي او موږ وسمه لري ته سوکي او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسي لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې چې بر سره لکه څنګه شتاس یادونه وکړه د کرشه هغه غاړه البته یوازې لاس پیسه د پښتو پات یعنی نیو پیسه د پښتو مخه سوي د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د تراغیز لاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغه چې کوم حال تلفظ کوي ځینې انګلیسي مشخه بلا په دغه تلفظ کوي وای وړا غلطي کوي هغه بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا د هغه هوا تاثیرات چې پر پښتونونو باندې کړی نو دغه لپاره چې پښتو ژبه مخه ونیسي یا د نور ژبو تراغیز لاندې رانیسي یا د سیاستونو قربانی نه لکه څنګه چې اوس اتیزی ور باندې روان دي دغه لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
پدې کې شک نه سې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته ځکه چې لخپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي لیکن پدې کې هم شک نه سکل چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وجه ور کوي باید ډېر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د اروپونی کتابونو ته اروپونی کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل سوي دي مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوي دغه بیا اردو ته ژباړل سوي یا فارسی ته ژباړل سوي بلغه پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه ډیره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلې سي هغه ډیر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې څلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوی کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخسمن سي او هم به چاره نور به تر سي کثرنګ شفق سي
چیرې مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سچا جمله راوخو او ای آی ته په لاس ورکې مجلات ورداخله کو داغه د اروپوهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کوو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره به چې برابرې راتلې یا ځینې نور دغه کتابونه چې بيخي وینای وو یا بلا شوونی ولي ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي هغه جمله چې موږ په کار کې مجلات ورکو هغه ډیر په سختۍ په انتخابیږي او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ لا شوونه کوي موږ لګیاي او سم خاصه کوو او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې ته توجه وکړي او د موزیلا کمارزښت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته کی زموږ سره همکاري وکړي دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راج په هانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي دغه راز وطن کې میشتي دا ول افونو ته ډیر ضرورت لري تر څو پرشي څه چا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نور برخه کې د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ور تر څو کې شرایطونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دا راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي
شفق صاحب ډیر مننه سیس موږ بلنه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخل
ستاسو هم ډیر مننه سلامات اوسئ د بلنې درکول په مناسبت کور مودان شوه شي